موفق باشین.
زنده باش. سلام
دوستانو، وخت په افغانستان کې دا سهار توجه شوی په یو بل خبرونه کې مزاج ملن لخل نور همکارانو سره یو ځای. هر کله کوم افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی چې وایي امریکا د افغانستان پر اړه پر خپلې پالیسۍ غور کړی ردوي. د ډایکونډي د کیژان او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي مرکزی اداره باید ورته توجه وکړي ځکه د دوی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي. او د برطانیې او متحدانو لخوا یې په ملګرو ملتونو کې له مسکو غوښتل شوي چې پر پخواني روس جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حملې په اړه قانع کوونکي شواهد ومني. دوستانو، ستړي مشې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. دا غور ولایت امنیتی چارواکی وی پر تولک ولسوالی د وسلوالو طالبانو ډلیز برید کړی. لسکونه زندانیان پرون د کابل له پولی چرخی زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شوی دی. او متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. دا غور ولایت امنیتی چارواکی پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلیزی حمله خبر ورکړي. دا غور سرپرست امنیه کمانډان سید ضیا حسینی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر په تولک ولسوالۍ له دریو خواو برید وکړ او زیاته یې کړه چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. دوی د دښمن له دریو خواو حمله پیل کړې وي، خو اوس د شاتک په حال کې دی او په تولک ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه قمندانۍ سرپرست همداراز وویل چې پنخته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي، خو دی د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پولی چرخی زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پولی چرخی زندان مرستیال قمندان صداقان درابي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل ډیر د مابوسین طالب بندیان و چې د پولی چرخی زندان نظامي ګډوډ کړو. دی وایي څلور اویا تنه هغه یاغي محبوسین مو باګرام زندان ته ولېږدول چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړول او نور محبوسین یې یرغمل کړي وو. دا یادونه ورده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. ښاغلی اندرابي پولی چرخی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د اخوډب په اړه ریپورټونه رد کړل. ټاکل شوی ده چې د سولې علي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې علي شورا یو غړي رحیم بیک یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی نن نیپال ته سي.
په نیپال کې د صلح د منطقوي صلح د راوستلو لپاره د درې ورځې لپاره یو ورکشاپ دایریږي او د دې په برخه کې خبرو اترې الته کیږي.
دا سولې علي شورا د غړي خغلی یعقوبی په وینا د تورته غونډي د یوې جرمنی موسسې په مرسته مخکې په انډونیزیا او جرمنی کې هم جوړ شوی. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او داغه پر لور یولیا د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارین پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو پاړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد دعوه اقامه کړي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت په اړه د برتانیا لخوا د شو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لارل رد کړل او ویل چې پر مسکو لګیدلې ټول تورونه بے بنسټه او درواغ دي. د امریکا متحده ایالاتو هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې، خو د ریپورټونو له مخې دواړه هیوادونه له تهران څخه د اومو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډلې ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جیم ماتیس پرون په نوې ډیلی کې لخپل هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو د مسؤولو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره لار پرانستل کیږي. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند د جګپولو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند د ختیځ سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکي کال د پوځي تمرینونو پر ترسره کولو د هند د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سوشما سواراج او نرملا سیتارامان سره موافقه وکړه. خو د رپورټونو له مخې داسې نه بریښي چې دواړه لوري به د واشنگټن دغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې له ایران څخه د اومو تیلو دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د اس څلور سوه توغندیو د پیرودلو پر پلان لري. او د ناتو مهم منشي ان سلطان برګوای چې دا ټلواله د خپل دیر شم غړي په توګه د مقدونی هرکلی ته چمتو ده او کله چې سکوپی له اتن سره د نوم پر سر لانجه حل کړي نو د پخوانی یوګوسلاویا دی هیواد ته به پوره غړي ته ورکړل شي. سلطان برګ چې په ناتو کې د مقدونی د شمول په مقصد د ملي کمپاین د ملاتړ لپاره دی هیواد ته تللی پرون له صدر اعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د ناتو دروازې پرانیستي خو یوازې خلک په دې ټلواله کې د خپل هیواد د شمولیت پریکړه کولای شي. یونان سره د نوم پر سر لانجه په 1991 کال کې د یوګوسلاویا له ټوټې کېدو وروسته هغه مهال پایل شو چې د مقدونیا هیواد خپل خپلواکي اعلان کړ. خو یونان چې په خپل شمال کې په دې نوم یو ولایت درلود د مقدونیې پر نوم اعتراض درلود. مقدونیې د جون په 18 موافقه وکړه چې خپل نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت واړوي څو په دې توګه له یونان سره وویشکل نه لانجه پای ته ورسوي. خو د دې موافقې د عملي کېدو په وړاندې په دې مقصد په ټول پښتنه کې د ټولو خلکو د ګډون په څیر یو لړ خنډونه لا هم پراته دي. خبرونه مل آزاد ای راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرګندونه چې وایي امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ غور کوي رد کړی دی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر کو چې د ډایکونډي ولایت د نوامیش او کیژان ولسوالۍ چارواکي وایي که دولت ورته توجه ونه کړي ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له بریدونو فشار سره مخ دي. د احمد شاه مسعود بنسټ له ځوانانو غواړي چې د وږي د میاشتې 13 نیټه له هوایي ډزو او د خلکو له زورولو پرته ولمانځي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په خلکو کې د ملي والی په خاطر ټینګار وکړه او په لغه ځوانانو یو غختل چې د دغه ورځې د لمانځلو په موخه له وسلو سره لاریونونه ونه کړي. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د کندوز اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د کندوز ښار کې هدفي وژنو او وسلوالو غلا واندې خپل کړي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام له ادمه واسي. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نو اوري زموږ خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي دراړیو لاري اوریدل شي او که انټرنیټ لري بیا چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویپان لاري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ ریپورټونه خبرونه او نیوز پروګرامونه مطالب له نور تفصیل متن عکسونه او ویډیوګانو سره وګوري. ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا ویپانې پاته ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه سرګندونی رد کړي چې وایي امریکا د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ غور کړي. د پاکستاني رسنیو د ریپورت لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته ویلي چې امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده او له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په منلو سره پر خپله پالیسۍ بیا کتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمنه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډی، پاک ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشی له قوله ولیکل چې نوموړی وای امریکا پر پاکستان د فشار راوستو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپل پالیسي بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو په پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
در مورد تغییر راهبرد ایالات متحده در مورد افغانستان ما فکر میکنم که
د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژي د بدلون په اړه دا خبره چې کوم کسانو کړې ده فکر کوم مستند نه ده. متحد ایالات د پخوا په څیر زموږ استراتیژیک متحد هیواد دی. امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره وګه په وګه د تروریزم پر ضد جګړه کوي او یو ځای ویني توی شوې دي، نو امریکا بل دی ورسته هم زموږ استراتیژیک متحد وي.
راهبردی ما باقی خواهد ماند.
قریشی له پومپیو سره لکتنی ورسته په یو خبری غونډه کې هم درازو ویل چې بهر ته د لومړی سفر به افغانستان ته وي. پومپیو چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دنفورد سره یو ځای په اسلام آباد کې وو، له ښاغلي قریشی او صدر اعظم عمران خان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو او همداراز د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. قریشی وویل د پومپیو ته څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. د راپورونو له مخې عمران خان هم پومپیو ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان نوی صدر اعظم به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول ولوبوي.
مواردی که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته در مورد افغانستان در مورد
هغه موارد چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له سولې سره د مرستې په اړه یاد کړی دی او ویلی دی چې د پاکستان امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی دی، موږ د دې مواردو هرکلی کوو او هیله من یو چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. په تیره د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د عمران خان له څرګندونو وروسته امیدونه زیات دي. موږ هیله من یو چې پاکستان د خبرو پر ځای ډیر عمل وکړي. اسلام آباد ته د پومپیو له سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅه وکړي او د هغو ډلو پر ضد جدی او دوامدار اقدامات وکړي چې د سیمه سولې او ثبات ته ګواښ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبری غونډه کې ویل چې پومپیو له د سره په کتنه کې په پاکستان کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد لخوا د نورو اقداماتو غوښتنه هیڅ یاد نه کړه. د یادونې وړ ده چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته له سفر وروسته هند ته ولاړ او تمه ده چې په نوي ډیلي کې به یې له هندي چارواکو سره خبرې مفصلې وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چهارشنبه په مخام کابل د خونړیو بریدونو شاهد و. په یوې دې حملې کې خبریالان په نښه شوي وو چې پکې یو شمېر خبریالان ووژل شول او یو شمېر نور ټپي شول. دې موضوع د خبریالانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د کمیټو او فعالانو تند عکس العملونه راپارولې دي. په اړه یې له کابل څخه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د طلوع ټلویزیون د یو خبریال او یو تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول صدیق الله توحیدي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هدفمنده حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوې ده.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. دو بل په دقیقه توګه مونږ په دې باور یو چې په دوهمه حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نښه شوي او عاملین غوښتل چې و رسنی زویر رامنځته کړي. دا حمله ناوړه رواني اثرات رامنځته کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د طلوع ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستونکي د چهارشنبه په ورځ ماښام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې وژل شول. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیخه کې سلور خبريالان ټپیان شوی هم دي. د روان مریض کال د سور په لسمه د کابل خار په شش درک سیمه کې په دوه پر لپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبريالانو سباون کاکړ، عباد الله هنانزي او فرشته محرم په ګډون نه افغان خبريالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو، او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو 15 ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړې توګه د چهارشنبې د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا ډېره خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره او دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تاسیسات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه راونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له پخوا راهیسې تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبریالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولي وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه د خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې د دوه خبریالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په پکتیکا کې پرون د حکومتي چارواکو او ولسی خلکو ترمنځ یو شریکه غونډه جوړه شوې وه چې پکې چارواکو د خلکو ستونزې واورېدي او خلکو له دولت سره په ملاتړ او د امنیت په ټینګښت کې په همکارۍ ټینګار وکړ. حبیب رحمان تاثیر له سیمې ریپورت لري.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي د دولت د بریالیتوب راز د ولسونو په ملاتړ او همکارۍ کې دی. هغه دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پکتیکا کې د دولت او ولس ترمنځ د ستونزو شریکولو او هغوی ته د حل لار لټولو په موخه په جوړه سوې غونډه کې وکړې. په غونډه کې د والي تر څنګ د ولایتي شورا غړو، د رسنیو او مدني ټولنو استازو، د بېلابېلو ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو او د مرکز شرنې ګڼ شمېر مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو برخه لرله. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د پکتیکا له ولسونو مننه وکړه چې تل یې د دولت ملاتړ کړی او په ټولو برخو کې له دولت سره همکار پاتې سوي دي. په ځانګړي ډول د امنیت د ټینګښت په برخه کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نوموړي دغه راز له ولسونو غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او پوهنې په برخه کې دي له دولت سره په پوره مینه همکاري وکړي. څو په پکتیکا کې د نارینه وو تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم د زده کړو له بهیر څخه برخمنې سي.
نسبت نورو ته ممتاز خصلتونه ولري، ممتاز چلن ولري، ممتاز هڅه ولري. مرکز شرنه کې د جنو د 12 پاس پرېګونو په سویا مونږ د جنو لسانه ده. د کوم شاید د وخت چرواکو به هم هغه سي ګڼندې هڅه نوي کړي چې څنګه مناسب دي، خو تاسو خپل نیمګړتیا هم په دې باندې مغور وکړي.
د شرنی قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د پوهنی، امنیت، بیا رغونې او روغتیا په برخو کې اړوند ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له ولایتي ادارې او اړوند مسؤلینو سره مخامخ شریک کړل او په ګډه یې په حل لارو وژغېدل. دوی وایي په مرکز شرنه کې د تیرو دوو کلونو په جریان کې زیات پرمختګونه سوي او مرکز لا هم زیات کار ته اړتیا لري.
غوښتنه خو دا ده چې تر هر څه مخکې موږ امنیت غواړو، موږ صلح غواړو.
چې اول ستونزه د موږ د روغتیايي کلینیک ته چې دا موږ کلینیک را لوړ شي.
یوه خبره د کوچیانو د ناهیلۍ دغه ده چې د کوچیانو مکتب نسته، او د کوچانو بچیان به تعلیم پاته دي.
دا دولت د انسان خپل شعور د نه جلا کی. سی دولت نه امنیت نسته، سی دولت نه آبادی نسته، سی دولت نه روغ صحت نسته، سی دولت نه تعلیم او تربیه نسته.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت د بېلابېلو ولسوالیو له ولسونو سره د ستونزو د اورېدلو په موخه دا ډول غونډې جوړې سوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان اوس به هم راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د نړۍ ګڼ شمیر ورځپاڼو او مطبوعاتو د کابل د چهارشنبې ورځې د مرګونو بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې. نیویارک ټایمز لیکي دواړو مرګونو بریدونو وښوده چې داعش ډله د کابل په لویدیځ کې په ملکیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه د دشتې برچی په سیمه کې د میوند د پهلوانۍ په کلب کې د لومړني برید د یوازیني عیني شاهد په حواله لیکي چې په څو ثانیو کې د غېږ نیونې میدان په یو ویرجن ځای بدل شو او پهلوانان په خاورو او وینو کې لت پت پراته وو. نیویارک ټایمز همداراز لیکي طالبان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې داعش ډلې جنګ لا پسې پیچلی کړی دی. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په شیا میشتو سیمو کې د داسې بریدونو تر شا تل د داعش ډلې لاس وي. ورځپاڼې د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې انتحاري بریدګر لومړی د میوند په پهلوانۍ کلب ساتونکي په ډزو ووژل او وروسته یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. د ګارډین په لیکنه په ورته بریدونو کې خبریالان هم قربانۍ ورکوي. د تلو نیوز دوه خبریالان په وژل شویو کې شامل دي. د کابل په پرونۍ بریدونو کې چې یو په بل پسې د میوند په پهلوانۍ کلب کې وشول، شپږویشت کسان ووژل شول او څه باندې نوی تنا نور ټپیان شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ماښام بریدونو د فرقي شخړو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د فرقي شخړو د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو هڅې ناکامې دي، خو ګارډین لیکي چې په دشت برچی کې بریدونو شیعهګانو ته وښوده چې په سیمه کې هېڅ ځای امن نه دی. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه طالبانو او داعش ډلې په تېرې یوه اونۍ کې په افغانستان کې څه باندې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم په کابل کې د چهارشنبې د بریدونو په نتیجه کې د خبریالانو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالان له سختو ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر په پرونیو بریدونو کې د تولو نیوز د خبریال سمیم فرامرز او کمرمن رامز احمدي وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې افغان خبریالانو د ترګریزو بریدونو د پوښښ په برخه کې له ځانه ډېره میړانه ښودلې ده. سمیم فرامرز او کمرمن له دوه نورو ژورنالیستانو سره په دشتي برچی کې لومړنی انتحاري بریډ د خبري پوښښ لپاره ورغلی و چې د دویم انتحاري بریډ ښکار شول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې څېړنې په اساس لیکلي چې افغانستان په 2013 کال کې خبريالانو ته تر ټولو زیات خطرناک هیواد ثابت شوی، ځکه د کال له پیله تر اوسه د رسنیو څخه باندې لس کارکونکي د کار په وخت وژل شوي دي.
د احمد شاه مسعود بنسټ له ځوانانو غواړي چې د وګي پاتلسم نیټه له هوایي ډزو او د خلکو له زورولو ډډه وکړي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په خلکو د ملي والی په خاطر غږ وکړ. له دې سره د کابل پولیس وایي له ټول توان سره به په دغه ورځ د غیر قانوني وسلو د لیک د انتقال او خپل سره یو مخه ونیسي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د احمد شاه مسعود بنسټ مسولینو د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې چې د شهید اونۍ د منځلو په خاطر رابلل شي ول ځوانانو غوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او عامه ذهنیتونه مخشوش نکړي. د یاد بنسټ مشر احمد ولی مسعود دغه غونډې ته وویل وسلو سره واټونو ته راوتل او ډزې کول له قانون سره په ټکر کې دي. د ویل هغه کسان چې دا کار کوي د احمد شاه مسعود پلویان نه دي. موږ هر کال هیله کړې او ځوانانو ته مو ویلي چې د وتلو حق لري، خو باید خلک ونه زورول شي او وسلوال لاریونونه مه جوړوئ. په دغې ورځ ډزې کول او هر ډول آزار و اذیت د احمد شاه مسعود له افکارو څخه نه دي. مسعود وایي چې سږ کال د شهیدانو له اونۍ او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو ورځ د عدالت په رڼا کې د ملي یووالي د ټینګښت په شعار سره نمانځل کېږي. د امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د شهیدانو د اونۍ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په واټونو کې د تګ راتګ او د خلکو د زورولو پر ځای روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او ټپي امنیتي ځواکونو ته وینه ورکړي. احمد ولی مسعود وویل ځینې کړۍ او خلک د داشان مراسمو له نمانځلو ناوړه استفاده کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي. پخوانی مشهور جهادي قمندان احمد شاه مسعود د 1300 لمریز کال د سنبلې په 13 نیټه د دوه عرب انتحاریانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین په سیمه کې ووژل شو. له هغې وروسته هر کال دا ورځ په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کېږي. په تیرو کلونو کې د نوموړي مینهوال او پلویان په دې ورځ په ډله ایزه توګه له وسلو سره د کابل په واټونو ګرځېدلي چې کله کله په ښار کې د دوی دا شان حرکتونه د بې نظمۍ او اندښاریانو د وژنې سبب شوي دي. له دې سره د کابل پولیس وایي چې د شهید د اونۍ د نمانځلو پر مهال په ښار کې د بې بندوباریو او عامه نظم د اخلالېدو مخه نیسي. د امنیت قمندانې ویاند حشمت الله ستنگزي ازادي راډیو ته وویل هغه څوک چې عامه ذهنیتونه خرابوي مجرمان دي او د قانون له مخې تعقیبېږي.
په ټوله کې د کابل ښار کې د عامه نظم اخلال کوونکي هغه څوک چې قانون تر پښو لاندې کوي زموږ پر وړاندې مجرم دی، او د کابل پولیس چې مسؤلیت لري تر څو په ښار کې امنیت تامین کړي، د نور امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ کې پلان جوړ کړي تر څو پورې د شهید دونۍ په ترڅ بالخصوص په 13 دسمبر ځانګړي تدابیر ولري، او هر هغه څوک چې
یو شمیر مدنی فعالان له دې ډلې فرید احمد امیری په دې باور دی چې په تورو ښیښو موټرو کې له وسلو سره تګ راتګ د ښاري ژوند نښه نه ده او د خلکو د کرکې لامل ګرځي. دی وایي دا کړنې د ملي اتل احمد شاه مسعود شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي او مینهوال او پلویان باید له دا شان حرکتونو ډډه وکړي.
د کندز اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي د کندز په خار کې د هدفي وژنو وسلوالو غلاو او د سړي تختونو پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړي دي. په اړه یې زموږ همکار اجمل آرین له سیمینور حال راکړي.
د کندز په خار کې د هدفي وژنو زیاتېدو د دې ورځ خلک سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم د کندز ښار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو مخالفانو پراخ شتون د کندزیانو له دایمي اندېښنو څخه ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې په دننه ښار کې د هدفي وژنو وسلوالو غلاو او د سړي تښتونو پیښو زیاتېدو د نوموړي ولایت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت خلک د امنیتي ارګانونو چارواکي د خلکو د امنیت د تامینولو په برخه کې پاتې بولي. د کندز ښار دو تنو اوسیدونکو نقیب الله شمزي او شهباز صابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د وروستیو کې د ښار دننه جنایي پېښې ډېرې شوې دي، غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه. حتی د مونږ شاهد دي اوس څو تنه امنیتي ځواکونه ښار منځ کې ووزل او توپونه ترې وړه. خلک احساس د امنیت نه کوي، د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. مونږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي، او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي به کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
متاسفانه در اواخر قتل های زنجیره ای و هدفمند در کندز زیاتر شده. حتی پولی
متاسفانه په دې ورسو کې په کندز ښار کې د هدفي وژنو په حضور اخیستای او حتی امنیتي پرسنل خپل ځان نشي ساتلی، عام خلک خو پر ځای پرېږده. او که دغه وضعیت همداشان دوام پیدا کړي، خی ډیری خلک له دې ولایت څخه کډه وکړي. له دې سره سم د کندز ولایتي شورا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي په بې پروايي تورنوي، وایي چې په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 8 تنه کسان په شمول د امنیتي ځواکونو د کندز په ښار کې د ناپیژندو وسلوالو له لوري وژل شوي، خو امنیتي چارواکي د دغو قتلونو د عاملانو د نیولو په برخه کې پاتې راغلي دي. د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وایي.
نامنی داخل شهر دلیل عمدهش است که از امکانات اپراتیفیشان استفاده درست نمیکنند.
دینا نخار که دین امنو عمده دلیل دادای چه اپراتیفی امکانات څخه په خطو غټه نه اخیستل کیږي، ځکه خه همکاران او قوی اپراتیفی ټیمونه نه لري.
برتانیا او متحدان له مسکو نه غواړي چې پر پخانی روس جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله پاړه قانی کونکي شواهد ومني. احمد تکل پاړه تفصیل لري.
د برتانیا متحدانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له دې هیواد څخه په کلک ملاتړ وکړ او له مسکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس او د هغه پر لور د کیمیاوي حمله په اړه موثق شواهد ومني. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې کیمیاوي حمله وشوه. د برتانیا غوښتنه دا وه چې د امنیت شورا غونډه جوړه شي څو په پیښه کې د دوه ښکېلو تورنو کسانو د نیولو د حکم په اړه معلومات ورکړي. برتانوي چارواکو له دې غونډې یوه ورځ مخکې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کارن پیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقات وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافی مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د برتانیا د امنیت وزیر بن والس پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د کسانو د جی آر یو په نوم د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې لپاره کار کاوه.
The GRU is a military intelligence unit belonging to the Russian Ministry of
Defense. GRU د روسیې په دفاع وزارت پورې تړلې استخباراتي اداره ده او د کسانو په GRU کې د افسرانو په توګه کار کاوه. دوی د دې ماموریت لپاره ګمارل شوی وو. GRU د روسیې دفاع وزارت ته او دفاع وزارت ولسمشر ته مسولیت لري، نو ځکه فکر کوم چې د روسیې د حکومت د لوړو پوړیو چارواکي په دې پریکړه کې ښکیل وو. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبیزیا پرون یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل. نیبیزیا د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې ده د برتانیا له استازي څخه کومه نوې خبره نه ده اوریدلې او زیاته کړه چې پر مسکو لګیدلې تورونه بے بنسټه او دروغ دي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیه په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړ. د برتانیا د حکومت د څیړنو نتایج ښیي چې د سږ کال په مارچ میاشت کې په برتانیا کې پر سکریپال او د هغه پر لور کیمیاوي حمله په غالب ګمان د روسیې د حکومت په تایید ترسره شوې ده.
او سمیوار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د غور ولایت امنیتی چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلیز بریټ خبر ورکړي. د غور سرپرست امنیتي قومندان سید ضیا حسینی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر په تولک ولسوالۍ له دریو خواو بریټ کړی دی او زیاته کړی دی چې د پولیس سره په جګړه کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی او بل سرسری ټپیلی. لسکونه زندانیان پرون پنځشنبه د کابل پلچرخي زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پلچرخي زندان چارواکي وایي چې دا بندیان هغه زندانیان و چې د دوی په وینا د پلچرخي زندان نظم ګډوډ کړی و. په پام کې ده چې د سولې د عالی شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. او متحده ایالات او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې، خو د رپورټونو له مخې دواړه هیوادونه له تهران څخه د عمو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ ته نه دي رسیدلي. د سنتو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ونیس پروګرام درته وړاندې کوو، کور کلی ونیس پروګرام واوري د خبرونې ورسته خبري رپورت راخلو. د دایکونډي د کجران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي چې که دولت دی ولسوالیو ته توجه ونه کړي نو دا ولسوالۍ له بد برخلیک سره ځکه مخامخ کېدای شي چې د دوی په وینا د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشار سره مخ دي. په دې اړه به د سیمې څخه د شریف الله شرافت رپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. کور کلی هم له یاده مباسي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکونډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمیر مسولین وایي که مرکزی او ولایتي اداره ورته توجه زیات نه کړي نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حجبال حکمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ د نامنه ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخت وسلوال طالبان ور باندې ډلې بریدونه کوي او د دې د معلومات لمخې وسلوال طالبان پلان لري دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکونډي ولایت ته لار پیدا کړي، خو د نموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هاغومره سرتیری نه لري لکه څومره چې ورته اړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
تر څو موږ شهادت کړی دی او تخمینا موږ 200 نفر ته ضرورت لرو ورسره چې هم د نام نه په سربند سره سرحد لرو او هم د نام نه باغران سره سرحد درو 200 نفر ته پولیس مرګي یا کنده دغه تولید وردوی مر اشد ضرورت ورتلو زیاد نو اعتماد لري چې داسې اعتماد لري مطلب لري ضرورت په دې ولسوالۍ وشي ست پسد دا اعتماد لري چې د ګرزاوران کنه په دې ولسوالۍ وشي.
نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات یې ورته زیات کړي او درنې وسلې دې په واک ورکړي. له دې سره د دغه ولایت کې جران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دوی ورته اړتیا لري. نوموړي غوښتنه کوي چې دولت یې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات یې ورته واستوي. زموج مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مکام دي، پوځي تجهیزات مکام دي. زموج له مرکزی ادارې غوښتنه ده چې لمړی زموج سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنی لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموج د ټول تخریب شوی د دایکونډي ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د کورنۍ چار وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کیجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتان دی. نوموړی په پیل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته، انسانیت ته ځانګړې توجه کړی دی، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي، ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر له دې نه چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړې توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی ونکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دادی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه وشي، د هغه نظافت ته توجه وشي، د هغه خوراک ته توجه وشي، د هغه پوشاک ته توجه وشي، حتی